روفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایید.
ډیر ازیت مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ساده رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. تمه ده چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي، او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال له 15 زیات کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې شمیره 45 ښودل شوې. دوستانو، ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی واشنگتن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلوي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږ 3 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی واشنگتن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې تیر شپه د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته وکړي. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر تیر شپه د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت د امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و، دغلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي. ټرمپ وویل چې طالبان یو توافق غواړي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ زنهو پړاوونو خبرو ورسره له هغوی سره خبري وزنډولې. دا خبري ورسره له هغه وزنډیدې چې د کابل په میکرویان سیمه کې د طالبانو په یو موټری بمی برید کې یو امریکایي سرتیر او یو لس نور کسان ووشل شول. ټرمپ هم دا راز تایید کړ تیر شپه چې په افغانستان کې د ډیر امریکایي پوځیانو شمیر بچي د 2000 ترمنځ دی 8600 تنو ته راکم کړي. لا ازادي راډیونه خبرونه اوري. دا عبدالله عبدالله په مشهد ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلوي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به یو تاریخ جوړونکې ورځ وي. نوموړي وویل چې که د دې تاریخ پیل له کابل ښار څخه ونه شي، نو ډاډه اوسئ چې د افغانستان خلک به بیا ښه ورځ ونه ویني. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې خبرداری ورکړې چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د ستونزې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. دا ثبات او هم پالنې ډلوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا باید هغه شاوخوا 300,000 رای باطل شي چې دوی جالی بولي او له سیستم څخه دی وایستل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د قانون پر خلاف څه نه دي کړي. لا ساتي رډیونه خبرونه اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا وڅېړل شي، او دا ادارې دې بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. دا لوګر د مدني ټولن رئیس موسی محمودی په دې ورستوي کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د لوګر ولایت په ځینو خونځو کې لز د کوونکو الکانو ناوړه استفاده شوه. نو مولوی ورسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقيف ځای څخه د محمودی او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدی خبرې شوی ویډیو هم یو لړ خبرګون نه و پارول. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته ویل چې محمودی او حمیدی خوشی شوي او د کمیسون ته سپارل شوی دی. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. په ځینو نور ریپورټونو کې دا شمېره 15 ښودل شوی. پرونی خنړۍ مرګ ژوبله وروسته لاغې پیښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوې ګرځبندي ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره راووتل چې د چهارشنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د کارجنو مظاهرچیانو د برید او سوځولو پر مهال پولیسو په ډزو وژل شوی وو. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې پرون 9 کسان په ناصریه کې، 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شول. د کنسلګرۍ د سوځیدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماټان استل شوي وو. د فرانسې ولسمشر وایي د پر خپل هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مخ سمړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په مل اکانومیس مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیک همکارۍ پر نشټوالي خفګان ښودلی و. آی ویلي و چې د دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. د ماکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالې د غړو له غبرګون سره مخامخ شوی وي او د ناټو مونشي ستولتنبرګ د دې ټلوالې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر پرون په پاریس کې د ناټو له مونشي سره لکتنې ستول چې د لا هم په دی اړه د ابهام را برسي رکولو هڅه کوي ځکه باور لري چې د دې ټلوالې ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم په مالی او تخنیکی مسایلو کې بن پاتې شو. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه یې راړي نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې تمه د افغان حکومت په نشتی راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته هغه بهرنۍ غړو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو نور ریپورټونه هم در سره شریکو. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. ونیزو پروګرامونو کې نیمه لړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره یې خبري بیا پیل شوې. ولسمشر غنی هم پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبري ورسره کړي. د امریکا ولسمشر تیر شپه په کابل کې د امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ورځې په مناسبت چې په امریکا کې یو دودیزه ورځ ده او رخصتي وي وکتل. پدې موضوع به نور تفصیل احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور لمخې ښاغلی ټرمپ ویلي دی دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي.
ترامپ تقریبا دو میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم درست تایید کړ چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 300 زرو ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو پخ کړي وو هم وخت تیر کړ.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې په باګرام هوایي اډه کې کتلی دی. ولسمشر غنی په ټویټر دام زیاته شوې ده چې دواړه په دې باندې دا په دې خبره ټینګار وکړ چې که چیرته طالبان د سولې یو توافق ته په رسیدو کې جدي نو دوی باید اور بند ومني. دی وایي چې مونږ همدارنګه په دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله سولې لپاره دا مهمه ده چې له افغانستان نه بهر د ترهګرۍ خوندي ځالی له منځه یوړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې له ولسمشر ترامپ سره له لیدنې وروسته دواړو له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې په مناسبت باندې خپلې ښې هیلې وړاندې کړې. ده ویل چې موږ دواړو په افغانستان کې له خپلو نورو شریکانو هم مننه وکړه چې د افغانستان په روانه جګړه کې له موږ سره همکاري کوي. دوستانو، اخوا د هندوستان سفیر په کابل کې ویلي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینې کومار د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. خاطر پردیسی پاړه رپورټ لري.
د سولې په تړاو د وروستیو حلزلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینو کومار چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلی کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ. د ویزی اوسل به ټینګار کوم چې د افغانان په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړی قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزې هم باید ټینګار وشي. د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیلمن دی چې د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشاره سروي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم
حالات دا سرغړی چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپل ګټه ګوري، یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تمه ده چې افغان حکومت به په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د هغو بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم دي په وروستیو کې په ننګرهار کې افغان حکومت ته تسلیم شول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنگیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوی دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو هندي ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور ل خبرېدو وروسته پرون ازادي راډیو ته څرګندونه وکړه. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتبا چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یې وویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې شپږ سوه دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمیر یې د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به یې د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې پر وړاندې خپل قانوني اجرات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې دیارلس تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2018 کال کې په نوي ډیلي کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند سفیر ترمنز په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې ورستیو کې تسلیم شوی د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیانی تیر شپه لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې د ایش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو خځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څنګې په نوم خپل حضور اعلان کړ او وروسته بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپه هم نیولای سي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی وسپره شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورسپانی لیکلی ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتله. ل لندن د خبریدونکو ورسپانی لیکلی د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبد الغنی برادر د همدغه هڅو په دوام تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمه هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشن به پرځي هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبري کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلي چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانی په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوی او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانی لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنگیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ور ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګري ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورسپانې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولې چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللې او د انډیپندنت فارسی ورسپانې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابیل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورسپانی په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلې چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوختي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولې وو. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وي سیمه کې د واده محفل تر روانو چې د ماین چاودنه ښودنې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. ورسپاڼه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او ښادۍ واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، ښځه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپلې کورنۍ غړیو ته یې نوې جامې اخیستې وې، خو اوس یې ښادۍ په ابدي ویر بدله شوه. ورسپاڼې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبې ورځې د بمي چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمی چاودنو او هوایی بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل دی. ورسپاڼې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمی چاودنو کې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لتیرو دولس ورځو څخه د کابل ښار په شهرینو پارک کې یو ځوان په احتجاج ناست دی. وایي د پوهنې وزارت ته خپل پلان وړاندې کړی دی څو د افغانستان په موجوده تعلیمي نظام کې بدلون راشي، خو هغوی نه مثبت او نه منفي ځواب ورکړي. خو د پوهنې وزارت بیا وایي تر اوسه پورې هیڅ چاورته مراجعه نه ده کړې. دا چې دا څه ډول بدلون غواړي د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل ښار په شهرینو پارک کې لتیری یوې اونۍ څخه څلور دېرش کلن ځوان عزیز الله سړې هوا ساړه سوري ته پر نریش نه خیمه کې پر لمدم ځکه په احتجاج ناستی. دی وایي شپه ورځ همدلته ناست وي تر څو د پوهنې په برخه کې جوړ کړی پلان یې د پوهنې وزارت له لورې ورسره ومنل سي او یا مطلق رد سي. ازادي راډیو ته یې وویل د افغانستان تعلیمي سیستم 200 کلن زوړ سیستم دی چې اوس یې نویوالي ته اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د یوویشتمې پیړۍ د وسایلو پر اساس یې د پوهنې نوی پلان جوړ کړی او دا دې پر کار واچول سي تر څو خلک فکري پرمختګ وکړي او له جګړو لاس واخلي.
دا طرحه ما نومر ته ایښی چې سیستم جدید علمي. تقریبا دو قرنه کیږي چې علما د دې بنسټ ایښی، په 200 کال کې په دې کې څوک ګوته نه نیولی. ازور سیستم روان ده. ما یو طرح ورته جوړ کړی چې دا د یوویشتم پیړۍ د مسایل پر اساس جوړ شوی.
عزیز الله زیاتوي د یکشنبې په ورځ یو لسی جرګې ته خپل پلان وړاندې کړ. هغه یې ورته ډاډ ورکړ چې پر دغه پلان به غور کېږي. دی وایي د محمد اشرف غنی تر څنګ یې سلګونه ځله خپل پلان د پوهنې وزارت ته وړاندې کړی، خو هغه نه منفي او نه هم مثبت ځواب ورکړی دی. بل لور ته بیا د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نهضت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې ورسره هیڅ داسې پلان نه دی شریک سوی.
موږ بیا هم غوښتنه کړې چې خپل طرحه راوړي او لومینیت سره یې شریکه کړي. موږ له هغه سره تیرونی خبرې کړې وي چې موږ به د وزارت له رهبری سره د خبرو وخت ورته واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی هیڅ مراجعه نه ده کړې.
ځینې د نظر خاوندان هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د جدید سیستم پلویان دي. مدني فعال ابراهیم تاج وایي پوهنې وزارت د عزیز الله پر تیار سوی تعلیمي پلان غور وکړي. موږ پوهیږو چې ځوانان په نوي تعلیمي سیستم کې مثبت تغییر راوستلی سي.
زما په نظر دا یو خورا مهمه موضوع ده، ځکه د افغانستان درسي نصاب واقعاً د نولسمې پیړۍ دي یا شاید تر دې هم زوړي. نو پکار ده چې د معرف وزارت دغه کس روغ واړي او د ده طرحه وګوري.
د دې ترڅنګ ډیری افغانان ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا ترڅنګ ټولې دولتي ادارې په زوړ سیستم پر مخ ځي. دوی وایي که خلک په ځانګړې توګه ځوانان په جدید سیستم کار وکړي، نو په راتلونکي کې د دغه هیواد خلک له جدید نړۍ سره اوږه په اوږه سفر کولی سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان نه زیات وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګوب له وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه مظاهرچیانو د پولیسو لخوا ګرزبندیز له پامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړی. هغوی اعتراضونو کې 15 کسان وژل شوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبی سیمو کې پرون پنځ شنبه خونړی نخته وشوي. زرګونه کسانو اعلان شوی ګرځبندیسته پاملرنه ونه کړه او د خپل هغه ملګرو د خخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو تراوتل چې پولیسو د چهارشنبه پورز په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګری د قهرجنو مظاهرچیانو د حمله او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو د نارمیو تر ټولو زورور څپه روانه ده. مظاهرچیانو د چهارشنبه ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قونسلګری ته اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د قونسلګری د سوځیدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماټان استل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي قونسلګری مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدر اعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قومندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلي عبدالمهدي پوځي قومندان جنرال جمیل شوماري له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدر اعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو نوی رئیس د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی وو. خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی وو چې د ډاکټرانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیې لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدر اعظم عبدالمهدي نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارمیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټیشن ته اور واچوه. بیا یې د پوځ لویه اډه کلا بنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبه او پنځشنبه ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارمیو کې د مړو شمیره د فرانس پرس خبری آژانس د ارقام له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دی ورکړي. ستاسو له پیغامونو
مو دې غوږی دې ورته ولادار خواهش ته اورل چې دار ماکور او پر باقی اون واتری په کرابو کې دغه مرشل نه رپی خري دې پر خاطر دې دغه غماري او خوړو دا ټول دې چور چور دې اره په ساو ونور پینته تا واس پاک تاول په غوړي اره په ساله شپې له خوړو واتلی وی دې کرابو کې په ساو دا پاس کارکټ کې دا ماکور کې دا یو ځان ټک کې دا دې چور چور کې دې پر خاطر دې واسه مټونو غمار څه کوپري و سلام به سره خدای مال.
السلام علیکم جناب عبد ولایت دیندی ولسوالی ګریګریشن د کلی څخه خبر خبره کوم. هر د ماجری د شپږ ورځې نه کیږي مرسته کومه کړي دا موږ د یخنیو د سم سره ډیر په مشکل کې یو او موږ هم سره له مقام ورسو سلام.
پیغام ازادی رادیو د ازادی شبکندار کی دا شخصی پنتنونو او کی دا اکثر استادانو نظریه جهادی نظریه دی. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سازمان مایله ده چې شاید دیواج په کندهار کې دا حالات نه وي په ټول حالات مرکزونو کې هم دا حالات دي چې استادان اکثر د کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریه اکثره جهادي نظریه دي. نظما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغه څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ سره وسول چې موږ دغه کوم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځ طبیعت ته دي هیڅ زیات سختي کوي. نظما هیله ده چې دغه د دې نظریه اور ختم کړي او یا د پندونو څخه چې واخلي پر ځای موږ نوي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې د جهادي خبرې نه کوي. مننه ازادي رادیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیوونه اورئ. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو وس یو وار بیا په مکړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر تیر شپه په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. ترامپ په یو ناڅاپي سفر تیر شپه افغانستان ته ورسید او د غلطې په باګرام هوایي اډه کې له افغان ولسمشر سربیره د امریکایي سرتیرو سره وکتل. د شکرانې د دودیز امریکایي ورځې په مناسبت افغانستان ته تللې. د عبدالله په مشهید سبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وی لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمیره 45 ښودل شوې ده. او د فرانسې ولسمشر وایي د پر خپل هغه خبره ولاړ دی چې ویلي وو د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په اومه له اکانومیست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیکې همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی او ویلي وو چې د دې تل ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل. زموږ د دې خبرونه خبري مطالب خبرونه او ریپورتونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتل شي. نور د خبري مطالب برخه د وصل لپاره پات رسول. البته د سات لپاره دوه ونیزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ او کور کله
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
دینی منړی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونې د ملک سوریا پونم د کلا او تفریح هغې مجتمع یا ځای ته ورزو چې د خزل خوا د خزل لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ کلا او پاکاری رستورانت، دکان، د لمبلو هاوس، سونا، مساج، آرایشګاه او د تفریح ځای شته چې فقط خزی پکې کار کوي. د دغه ځایونو جوړول د خزو پروختیا، کلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ از ما همکارا تمنا هیدی هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګ د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واغرو.
دینی می نړی په خبرونو کې مو د خزو په وجنه تجاوز، زور زیاتی او زینی نورو به خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ظلم ول د هر څور اخوا یو پزړپوري ځای تبیایو. په کابل ښار کې مې داسې ځای ولید چې خزې له وخت څخه په استفاده کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لرې کولو په موخه په سونا کې ولامبي. دغه سي تفریحي یا د لمبولو ځایونه په خا یوازې نارینه او پورې اړوند وو او خزو ورڅخه ګټه نشوي اخیستای. خو اوس یې په ستوران کې ډوړې خوري. په آرایشګاه کې د مخ او کلاستون ځل لري کوي. له دکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد لري کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیا و د لري کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو د ملک سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډیره ښایسته او په معیاري ډول ډیکوریشن شوې وه چې د لیدو کو پام ځان ته راړوي. راځي چې په پایل کې د دغه ځای له مسولې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ د افغان خزو لپاره دغه ځای جوړ کړای چې ټول کارمندان یې خزینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفر دغه کار ته شروع وکړه او دا
ځای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیستې، موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدلی یو چې داسې یو ځای جوړ کړو. او د دې ځای فضا ټوله ښځینه ده او دلته د نارینه و راتګ منع دی او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که نانور خانوادیشان هستن.
د اغلی اسدی په خبره د ملکه سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیش تنه ښځینه کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری یې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت په خوند کې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپزۍ په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفیم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې پرې تېروم.
یو منزل ښکته شوم چې په آرایش ګام سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. زه چې ما رقم ته آرایش کوم ترکی، ایرانی، هر رقم. مونږ باندې ډیر زیات بیروبار اوسي، خلک ډیر راضي، ښځې ډیر راضي ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډیر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډیر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي استو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم ځکه زه خپله دلته راحت یم. که زه معاشم اخلم خپل مصرف وباسم او ډیر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړې شوې وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، مزه آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم له دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله وخت زه دلته راځم دا زما لپاره یو ورزش هم ده او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. نو که هفته کې یو ورځ نه شو پنځلس ورځې بعد حتماً زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي، خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزش بولي. اغلې زینب توکلي چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکي ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غیلری. هغه خوځو لپاره ګټور دی چې بدني ستړیا او لکه کم خوبی څخه سر ټکوي. اغلی توکلی راته د مساج او د دردونو د لری کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضی دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي. او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارېدل، خو ما په یوه ورځ وکولی شول چې د دوی ډار لري کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راضي چې د مخ مساج اخلی او یا هم دملا، غاړې، لاسونو او شدید سردرد سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مفاصلو له دردونو سره مخ وي ما ته راځي په یوه یا دوه ځل مساج ورکولو سره رغېږي.
خیلی 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 قابل درمان هست.
د میرمن توکلی په خبره د ملکه سرایا ځای، تفریحي ځای او مجتمع ته تر ډیره هغه کسان راځي چې کارمند دي او د ونې د ستړیا د لرې کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راځي. د دغه ځای په دوکان کې خرڅونکي مریم د عاید له لاسته راوړلو څخه خوشحاله ده او وایي چې له رواني اړخه هم سکون لري او هیڅ ستونزه نه لري.
زه دلته دکاندار یم او مشتریان هم راضی، خډیر مشتریان راضی، زور ناراضی ما مشتریان هم راضی دي رانه. منګه د خزو لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامان همسته او کانتین همسته او وغي خاطب دی وشنم له روخز راضی خوخی هر شي په کاری ما غخلی ما. منګه د خزو لپاره تخفیف هم له روخ او زم خوشاله مې دلته زکار لرم. په دې سي زو خزای ما دلته ټول خزي دي زډیر راحت هم په د کار کې زډیر خوشاله مې دلته زکار لرم. په ټول خزي دي ز په راحت لپاره مې کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډیری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولای چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که ښځې سونا ته لاړ شي ښه خبره ده، ځکه چې تفریح ځای دی، ذهنن آرامېږي او ورزش دپاره هم ښه ځای دی، ځکه کولی شي چې دا خپل وزن هم دلته کم کړي. نو داسې یو هیواد کې چې موږ اوسیږو دلته همیشه جنګ و، دا خبرې دي که دی تفریح ته هم ضرورت لري چې باید دغه ځایونو ته لاړ شي، کولی شي چې لاړ شي آزاده استفاده ترې وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې یو ښځه باید سونا ته هېڅ لاړ نه شي، مناسب نه ده، ځکه دا جامعه اسلامی جامعه ده او بیا نارینو تلاخنه ده او خزی خلا پریده. او بل د افغانستان محیط فرق کوي، د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول خپو یې ګوښه ده، امنیت خنه ده، د مونږ د افغانانو ذهنیتونه خنه دي. او بیا یو سیاسر یو خزه چې سونو ته لاړ شي، خلک خپل قوم د نور خلک بلا بیگانه خلک ورپسې خبره کوي او دا ډیر یو عیب ګوري. یو سیاسر یو خزه بیا هغه د بیرون لاړ شي، بیا بیرون خلا پریده، بیا سونو ته لاړ شي، دا خو بیخي او شرم خبره ده مونږ افغانانو ته، ځکه دیو چې لاړ شي هلته څوک نه پوهېږي چې دی امنیت آیا محفوظه دي، هماغه محیط دغه محفوظه دی نور خلکو ده. او ښځې دپاره تګ خلاصه هیڅ ښه نه ده.
د ښځو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبې ورځې نور ټوله اونۍ د ښځو لپاره فعال دی. د ښځو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځئ واورو چې د ښځو لپاره په اوسني وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړې شوي، داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو دپاره د تفریحي ځایونه دي، د بازي ځایونه، آرایشګاه همداسې نور. تاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟
زما په هان ښځه هم انسان دی، انسان که فرق نه وي، که هغه نر وي او که ښځه وي، داسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري، ښځه هم ضرورت لري. زما په اند دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه، دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص ښځو ته جوړ شي. دا ټول د صحت له خاطره ښه دي، د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره، د رفع د خستګي له خاطره. نو دا ما مخکې عرض وکړ چې همداسې که یو نارینه ضرورت دې ته لري، یو ښځه خو بیخي ضرورت لري. د دې نه چې مور د ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري، نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګا ته چې د خپل د سلیقې. نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې، اجتماعي بخش کې، اقتصادي بخش کې باید رشتو کې. تر کله به د افغانستان ښځې د نارینه وو په اوږو باري؟ نو دوی باید په خپل انسانان دي، په خپل پښو ودرېږي. نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي. هوایي خو نه کېږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه، ځکه چې اوس یعنې ذهنیتونه هم دې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه د لاړه شي سونا ته. تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ بدبختانه داسې ټولنه ده چې څلوېښت کاله په کې جنګ دی، د هر څه نه چې همداسې بیرته پاتې دا ذهنیتونه همداسې تاریک پاتې. په دې عقله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي، هغه فامیلونه چې هغه روشن فکره دي په دغه حالات پوهېږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی. نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم د یو د دې جامې د یو وګړي په صفت، د انسان انسان په صفت داس شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رښتو کې د دوی صحت خوسی نو باید ذهنیتونه جوړ شو ورته تبلیغات وش.
زوفینون صافی و د لغمان ولایت استازی پولیس جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سي زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت اړتیابو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمې نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ولې پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي؟ د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ ګاڼه ځمکه کور نمره سره او سپین زر د تجارت مال کالی لوخی او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي دا ټول د ارواښات میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډیره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلارو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرات ده. نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتي یو. نه مې تره زویه هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه تی کولی سم. نه ماته معلومه چې دا حدیده یا دماده. اگر که دوی ضرورت هم ورتلده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی د ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه نه یې خرڅه کړل نه هغه کړل. دغه ځمکه پاتې ده اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده یو جنجال. مسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د موږ رایلو نه وي سبا به هغه په جنجال اخته یي. بس دوی په خپل منځ کې همدغه ځمکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده. موږ نه شو تقسیمولی. یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو یې نه لري. بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی. هغه وایي چې زه نه یمتې نسې تقسیمولی نه دی دا خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسیدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې ورونو بچیان وي. هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې شوي دي جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کوم چې سکات تره زمن وي دغه د ځمکو په معامله وه د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي دغه تقسیمات ورته وکړي. که ځمکه وي که کور وي که نقجب د پیسې وي چې هر قسم ته جایداد وي باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي چې سبب یې مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو پر اتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زایوای
زما پلار د خدای راته تر ډیر ژوندای لري. د موضوعاتو کې هغه ډیر حساس تا او ټول ورونو ته خپل خپل برخص مکه ور کړی نو مونږ ځنی خوشاله. طبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه د شان ډیر زیات راځي. نو زموږ پلار چون ډیر ګرځیدل سړی دا حالانکه تعلیم نه دا کړی خو خلکو سره ناسته ولاړه دیس خلکو سره ناسته ولاړه د دیغه چې ټول عالمان دي دینی عالمان دي نو دیغه په لارخونه باندې سبا ته بیا دی ورونو خدای نه خواسته دی ورونو ترمنځ دی خويندو ترمنځ جنجال را نسی نو هغه دا مناسب وګڼه چې خپل ژوندینه باندې دا ټول کارونه خپل خلاص کړي
بل خو بیا ځینی خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول خنه بولی او وای چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان داسې غږیدلای دی
ازمون یو کلیوال د حاجی سیب هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وي او څلور زمونو د ازمکه تقسیم کړله جوینه تقسیم کړله د یو رور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکې بل سره بل کړ چې ته به حق ورکې پالی به کنه خدای هم سره تقسیم کړله دا ټول تقسیمات وکاو خلاص کړله کله چې بیچارهګان بس جدا شول نو اوس یو زویم څنګه تنه ورځي بل من ورځي بل من ورځي په دې چې حق ورته سپارل دا او هغه خپل کورو کې خپل ناسي هغه دوړ بیچارهګان د سلکه یتیمان یو ته بل وس ایران ایران ناسي په وځي دي چې دا کار په د آینده مسولیت لپاره خو کو خو دې اوس وخت لپاره خنه ده په دې لپاره خنه ده چې دی دا کار په خپل لاس کې نیولې وي زمکه او یا جایداد لپاره دې چې دی ته زمون احتیاج وي اوس دوی بیچارهګان احتیاج لرل هغه د زمکو د ځای خوندان سول دی احتیاج لرل
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډیر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حق پر ورسه باندې وي چې لمړی د متوفا تکفین بل یې د متوفا دینداری ده چې باید خلاص شي او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناسی وای
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي من بعد وصیت یوصی بها او دین میراث باید تقسیم شي خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي او هم دا ډول که وصیت کړی وي مخکې له وفات نه وصیت کړی وي نو اول باید وصیت پوره شي وروسته له هغه نه میراث تقسیم شي دا د قرآن صریح آیات دی او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې راولاړوي حتی د دین صحابه په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله زما دومره مال دی دا زه څنګه کمه د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو
من جلدی نیم نورده گولای تبسیدین که دا خوخه دا هم شرعی لحاظه زکا شریعت مون تاقل لا رخی چیز مون پخیر وی
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور او پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی او که دا سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري نو وړي چې په ژوندونی جدا کی نو به کول شي چې وصیتنامه مولي کی د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی یا د غسر د رسمي رجستر شوی وي نو دا سم خدای
زمان استاد الله د کونړ اوسیدونکي هغه مال چې د پلار نه پلار مال د هغه په نامه ثبت دی او کله چې پلار ژوندی او که دی په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي ځمکه هر څه شته د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داده چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد دغه کې سره
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ز
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه وي شي د ځینې مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده تاسو یې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکر ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاقه کورنۍ ده یا دا ده علت دغسې شی ده خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراث ویشو دا به یو قسم بې اتفاقي.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه وویشل شي؟
د شرعي لحاظ سره میراث همدا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلۍ نیمایي برخه. هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شو عباته په خپل میړه باندې ده. نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. اند ضروره کیدای شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دې هم څه کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ وي داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه را پېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو د حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بېچاره سي، حوادث پر راسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو یو ځای ته تللي، بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال په کې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه تېرې شي، څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبره.
ګرانو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
چیکاوه دای سمرا غی پاخر کې مې عاشقی صفحه سیرم پای مالا کرم